خبرونه د افغانستان په وخت وو به چې زه اوسه همزه مخکې تر دې چې خبرونه تلل شو د ازادۍ په صفو کې خبرونه به زموږ همکار عصمت الله څروان تاسو وړاندې کی خطر غوډه مخه خبرونه تو طالبان حکومت بارني چارو زره سرپرست وزیر امین خان متقی د پنځشنبه په ورځ وویل چې تر کله وروسته لدی چې دوی وخت ورسېدل حکومت په نړۍ کې د نه دیش افغان سفارتونو او قونسلګرۍ کنټرول تر لاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د دوی وزارت تیر کال د ترکیه، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون یولس هیوادونو ته لسګونه ډیپلوماټان لیږلي دي. ریوټرز خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي چې هیڅ نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متحده عرب اماراتو په رسمي توګه په خپلو پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلي دي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځ هیوادونو ویلي چې د طالبانو د هر ډول رسمي پیژندلو لار به تر هغې وخته بنده وي چې دوی د ښځو د حقونو په برخه کې لاره هواره نه کړي. د ملګرو ملتونو سرمشري انتونی ګوترش یو ځل بیا د افغانستان په اړه د فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د چهارشنبه په ورځ افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوترش د وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز شي. هغې دا خبر د برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکي اړخ بللی دی. ګوترش د قومي زوډلو پر وړاندې د تبعیض او افغانستان څخه نور ودونو ته د ترګری د صدرولو پړه هم اندېخنه څرګنده کړې ده. او روسي خبرم دا چې د مخنی نړیوال سازمان وایي چې افغان انجنونو خو سره د طالبانو چلن باید د بشریت از د جنایت په توګه ورزول شي. د مخنی نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پڼه کې وکړ. دا سازمان وړاندې لیکلي چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راس فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د خزو انجنونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته خوانځي ته ولاړ شي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
د ازادي په سپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په ورستي ورځ کې د طالبانو دوه مخالفو مشرانو د یو جلا وطن موازي حکومت د جوړولو په باب څرګندونې وکړې. جلا وطن حکومتونه عموما په داسې حالاتو کې جوړیږي چې په یوه هیواد کې بحران وي یا واکې یوې ډلې په یوه نه یوه ډول قبضه کړی وي او مخالفانې په خپله خاوره کې کومه ساحه په کنټرول کې نه لري. د طالبانو مخالفانه هم کومه جغرافیه په لاس کې نه لري. له بلې خوا د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې درې کلونو کې نه یوازې کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، بلکې که د دوی افراطي پالیسیو ته په تیره بیا د ښځو خلاف اقداماتو ته وکتل شي، ګمان نه کیږي چې په نږدې راتلونکي کې دې هم کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خپل وزارت د اقداماتو د تشریح کولو په مهال وویل چې د منځنۍ آسیا دوه هیوادونو د طالبانو نوم د ممنوع ډلو له لیسته ایستلی او ژر به روسیه هم دا کار وکړي. تبن چې د ممنوع یا تروریستي ډلو له لیسته د یوې ډلې د ایستلو او د یوه حکومت د رسمیت پیژندلو ترمنځ زیات توپیر شته. په همدې حال کې د طالبانو مخالفان هم تر دې دمه نه یو لاس دي او نه تر اوسه کوم هیواد حاضر ښکاري چې هغوی ته د داسې یوه حکومت د جوړولو لپاره ځای ورکړي. خو له دې سره سره که هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته هم ورسی شي، آیا د نورو هیوادونو ملاتړ به ترلاسه کړی شي؟ په روانه خبرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد پروفیسر زمان ستانیزی، د افغانستان د ننګرهار ولایت پخوانی والی او د جمهوری غوښتونکو خوځښ د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل او همدارس د سیاسي چارو شنانت خالد هادی. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی شاغلی ستانیزی، ستاسو په نظر د طالبانو مخالفان څومره په خپل منځ کې سره یو لاس دي او آیا د حد کې سره نږدې دي چې دوی که یو حکومت جوړوي نو جوړ به پرې راشي؟
سلامونه دوی تاسو ته، ستاسو ملمنو او لیدونکو ته. فکر کوم ته یو جلا وطن او حکومت جوړول ډیر زیات شانو ته ضرورت لري نظر هغه څه ته صدقه دلیل لري دا یو په تر د مثال موږ واورې د څه دوی غواړي چې افغانستان نه بلکې خراسان جوړ کړي نو په دې شکل سره حتی که دوی د دوی جغرافیه هم خیالي چې هغه سره نړیوال آشنا نه دي دا د هغوی کار بیخي زیاتوي بل دا چې دا ډلې په ډېرو محدودو هغه کې ډلو هغه کې ګروپو کې انحصار شوي دي موږ شکایت له طالبان نه داده چې طالبان حکومت په یو حزبی یا تنظیمی یا د دوی په اصطلاح باندې د طالبانو د تحریک په عضویت کې منحصر ساتلی چې دا بد ده له دې نه چې تاسو اخواته ولاړ سئ په طور د مثال د مقاومت ډله په استثنا د یو دوه نفره چې هغه د خنجانو د کوم ځای دي چې هغه هم د دوی خپل خیخان خپلوان دي حتی ټول تاجک در بر نه نیسي حتی نیم افغانستان یا څلرمه برخه بلکې منحصر په یوې درې دي په پنجشیر باندې بنان انحصار در انحصار ده محدودیت په محدودیت کې ده دا نور مشکلات دي بل دا چې طالبان د یو دیموکراتیک نظام په شکل باندې عمل نه کوي دوی اوس هم هماغه د حکومت په چوکاټ کې هم نظامي عملیات بیخي کچرکی ورته وایو که هر نامه احتیاط کو د هغه په خاطر دوی ډیر شدید عکس العمل ښیي له مقابل خوا سره یعنی په خبرو خو نه جوړیږي چې نه جوړیږي حتی په جنګ کې هم نه جوړیږي چا سره یعنی انعطاف پذیري نه لري د هغه په خاطر زما په نظر باندې چې د هغو ډلو امکان د موافقت په اوسنیو شرایطو کې ډېر کم ده که څه هم حتی ممکن منطقوي هیوادونه یا نور د هغوی پشتیواني
دې اړخ ته بیا وروسته راشو ستانیزی صاحب ډېره زیاته مننه زما اوله پوښتنه همدا وه چې آیا د طالبانو مخالفان په خپل منځ کې دومره سره نږدې دي چې په داسې حکومت جوړ سره راشي دا پوښتنه له ښاغلي حاجي څخه هم کوم حاجي صاحب ستاسو نظر څه دی
زه سلامونه لومړی تاسو ته استاد اوریدونکو ته زه بالکل د ستانیزی صاحب د خبرو سره موافق یم په اوس وخت کې جلا وطن حکومت ناممکن ځکه دی چې ځنې خندونه په مخ کې پراته دي یو غټ خند چې دی هغه نړیوال ملاتړ دی چې اوس په هیڅ شکل باندې نړیوال هیوادونه زړه نه شکی چې دغه ډلو سره خپل ملاتړ څرګند کړي او دوی په یو شکل باندې خپل هغه اکټیویټي په داخل کې یا په خارج کې ښکارا کړي دغه اوسنی چې کم ځایونه کې چې دی غونډي او ناستې کې اکثریت هم یا په ځینو سازمانونو د خاص خره مخته کېږي او یا په شخصي لګښتونو باندې دي دا کومې غونډې کې یعنی هیڅ دغه سیاسي
عموما همدغه سي خبري یو ځای ته رسیدي شي په ابتدا کې صرف یو طرح وی یو څوک وړاندې کړي بیا ورورو په فکر کې ورورو نور خواوی مرسره یو ځای کیږي تاسو د ته پکاتو چې د طالبانو د مخالفانو په منځ کې په خو ډیر ژور اختلافات وو اوس څومره احتمال شته اوس چې په یو کمزوري موقف کړي کله کله دا سم کیږي چې څوک موقف ډیر کمزوري شي بیا لډیر غشتنو تیری شي بیا غارش دیو بل غشتنو ته
سروان صاحب اصل کې مسله دا ده چې نړیوال هیوادونه اوس نه غواړي چې د خلکو څخه ملاتړ اعلان کړي یعنی په اوس وخت کې دا اوس تازه زما معلومات چې دا دي چې خپل د وزارت خارجه سره د بارني چار د وزارت سره تقریبا وو وشتو هیوادونو زړه شکړې دي چې دوی ته کنسولیټونه یا مثلا سفارتونه ور وسپاري یعنی دا په خپل د نړیوالو هغه یو دغه دي چې دوی غواړي د اوسني حکومت سره تعامل وکړي د دې په ځای چې دوی د مخالفینو په دغه کې یو بل حکومت ایجاد کړي یعنی کچیر دا ممکنه وای لومړی به دغه هیوادونو چاته د پدې شمیر کې جرمني او ناروې هم شامل دي دوی به دې ته زړه نه شو کولای، دوی به یو جلاوطن حکومت ته انتظار کړی وای یا به د هغوی څخه ملاتړ کړی وای. زه وایم چې په دې برخه کې دغسې یو نړیوال اجماع اوس هیڅ موجوده نه ده چې هغه دې د طالبانو.
حاجي صاحب، په دې وروستیو ورځو کې د امریکا د استازو جرګې یو پریکړه لیک تصویب کړو، په هغه کې وویل چې باید د طالبانو له مخالفانو سره تماس ونیول شي، له هغوی ملاتړ وشي. داسې خبرې هم شته؟
و دا دا سیدی دا غس خود ملګر ملتونو غونډه را روانه غونډه هم یو ډول د فشار په شکل باندې استعمالیږي. دغه اکثرا کم دغه چې را مخته کیږي، لکه د امریکا کانګرس چې دا خبر را مخته کړی ده، دا پر طالبانو د یو ډول د فشار د وسیلې په شکل باندې کاریږي. ولی په اوسنی وخت کې د یو جلاوطن حکومت جوړول هغه رقم ممکنه نه ده، لکه څنګه چې برهان الدین رباني په نویم کلونو کې کړی و. ځکه هغه یو حکومت و چې تبعید شو او بیا هغسې په رسمیت باندې پېژندل وساتل شو. په اوس وخت کې ما درته وویل چې نړیوال د دې په ځای چې جلاوطن حکومت په رسمیت وپېژني یا د هغوی سره همکاري وکړي، دا ډېر لیدل کېږي چې د طالبانو سره تعامل.
بله، ډېره مننه حاجي صاحب. استاد ستانی صاحب، حاجی صاحب وویل چې کدی امریکا کانګرس هغه څه خبرې کړې دي یا یې پریکړه لیک تصویب کړی، دا د دې لپاره چې په طالبانو فشار راوړل شي. طالبانو باندې چې هر څه فشار تر اوسه راوړل شوی دی، خصوصا د ښځو په برخه کې، دوی په ځای دی چې خپل دریځونه اصلاح کړي، دوی لا افراط ملاتړلې ده، لا یې زیات کړی دی. نو که چیرته خبره دی فشار سی او دا غشتنه وی چې په طالبانو باندې دی فشار راوړل شي، نو فکر نه کوي چې دا یې هم یو لار ده؟ ممکن د داسې یو حکومت نړیوال ملاتړ وکړي چې طالبانو باندې فشار راشي او دوی اصلاحات راوړي.
زه فکر کوم چې یو د ژبې تهدید ده چې د یو شعار لسته نه پاس نه ځي، یو په عمل کې داخل دل. طالبان په دې پیږي چې امریکایان په دې خاطر له افغانستانه وتل چې په اوکراین کې هلته مصروفیت زیات و، نو دغه په خاطر لویدیځه نړۍ یا نور هیوادونه هر تهدید څه کوي، هغه تهدید دی او د پښو چپولو هغه ده، نه د ور ولاړېدلو تهدید. نو که طالبان هغه ته متوجه سي چې هغوی عملا حاضر و آماده دي چې هغه خپل تهدید د عمل په ساحه کې پلی کړي، بیا هلته بل مشکل رامنځته کېږي. بل دا چې د رسمیت پېژندلو د تعامل موضوع، لکه چې متقي صاحب ویلي دي، دا موضوع دوی خپل زړه په دې خوشحاله وي. ډېر هیوادونه دي چې بدون دې چې په رسمیت پېژندل یو بل وپېژني، هغوی ځان سره سیاسي تعاملات لري. منتها طالبان په دغه باندې یا نه پوهېږي یا نه غواړي چې وپوهېږي یا نه غواړي چې خلک په دې وپوهوي. چې د نړیواله ټولنه دوی په دې سبب په رسمیت نه پېژني چې هغه وضع چې دوی له ښځو سره کوي د هغو هیوادو ولسونه د هغو په مقابل کې هغه کوي. یعنی هیڅ حکومت په طور د مثال ناروی کې، که د ناروی حکومت طالبان په رسمیت پېژني، د ناروی خلک هغسې نارویجني حکومت ته بیا له سره رایه نه ورکوي. دلته د بشري حقوقو مسله ده. داسې طالبان په دې باندې ټاپې لګوي چې دا د امریکا فشار ده او د احمد دغه خبرې ټولې بې ځایه دي.
نړۍ ټول هیوادونه، ټول حکومتونه، لکه څنګه چې متقي هم ویلي دي، په رایو نه دي راغلي او د خلکو رایو ته محتاج نه دي. تاسې د چین حکومت وګورئ، د روسیې وګورئ، دوی شاید د دې پروا ونه لري چې خلک یې څه فکر کوي. دوی چې کله یې ګټې تقاضا وکړي، بیا هغسې کوي.
خو هغه خوسته منتها خبر دلته داسې، حتی که یو حزبي حکومت لکه چین هم وي، د نړیوالې ټولنې نظر مهم ده. په طور د مثال که چېرې په بعضې وادو کې داسې بیا هغه اوسي چې تر هغو چې د چین حکومت د طالبانو د حکومت تر څنګ ولاړي، موږ په طور د مثال د هیڅ د چین هیڅ تولید نه اخلو، نو بیا تاسو فکر وکړئ چې دغه فشار د چین اقتصاد متاثر کوي. نو دا ډېرې اړیکې لري. منتها په هغه اصلي مرکز و محور د دې موضوع د بشري حقوقو له پښو لاندې کول دي، چې طالبان هغو ته هیڅ توجه نه کوي. طالبان بخی په بل دنیا کری دغه خاطر فکر نکوم چې دا نه د امریکا موضوع ده نه دی بل دا بشری موضوع ده نړیواله موضوع ده او نړیواله ټولنه په خصوص د خزو د نهضتو جنبشونه په دې کې یو لاس دی.
بله ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د آزادی په چپو کې پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په دې شکی شو چې د افغانستان لپاره جلا وطن حکومت څومره ممکن دی. د طالبانو یو شمېر مخالفانو ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي. که چیرته دوی په دې بریالي شي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي نو چیرې به جوړوي؟ آیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه حاضر دي چې دوی ته ځای ورکړي؟ او دا هم یو پوښتنه ده چې که دوی جلا وطن حکومت جوړ کړي اغیز به څه وي د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې؟ زموږ د خبرونې میلمانه دي پروفیسر زمان ستانیزای چې د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی، د سیاسي چارو شنونکی خالد هادي، او همدارس د ننګرهار پخوانی والی او د جمهوري غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل ته منتظر یو چې د واتس اپ له طریقې له استودیو سره وصل شي. خو شاخلای زمان ستانیزای له استودیو سره وصل دی. ستانیزای صاحب، که فرض کړو چې دغه یو حکومت د طالبانو مخالفانو جوړ کړ، د دې سیاسي اغیز به څه وي؟
سیاسی اغیز غیر لاغش چه پا افغانستان که زینیتون متلاشی که بل هیت زای تاغه نرسیگی دیده پا خاطر سیاول اغا تا پا دغ جغرافیا که چوک زای نور که بل داغ سلکسی ما مخ که امو ویلی اغوی دغ جغرافیا تا پرسنت هم نپیزنی افغانی هویت هم نلدی. یعنی اغا تا که پا افغانستان که هم دغ ووس سول هم وای اتا ده سول پا وقت که دست افراتی هر افراتی که زبانه افراطی، که قبیلوی، که منطقوی، هر افراطی افراط په خپل دغه معنا لري لپاره د عمل په ساحه کې چې یو اقلیت ورسره اغلري هم نظری لري. هغه که د سولې په وخت کې وایم په اقلیت کې و، په اوسنیو شرایطو کې خو نه تنها چې په اقلیت کې ده بلکې په انزوا کې ده. او بل لکه چې ما مخکې ویل په دې خیالي جغرافیه چې هغه کې دوی خراسان غواړي هغه هیڅوک هم نه پیژني. په دې څه
کې دا خبره دوی عملا رسمن نه ده کړې، دا به شاید ځینو خلکو کړي وي. دوی داسې کومه خبره نه په کومه اعلامیه کې کړې ده، نه کوم رسمي بیان کړی ده.
خو ممکن په رسمیت که باید نه ویلی، اما یو تعداد غړو نه په مطبوعاتو کې په رسانو کې دغه خبرې کړي. یعنی هغوی په اصطلاح خلک یې ورسره مرتبط ګڼي که دوی و نه غواړي هم.
بله ډېره مننه کورودان. ښاغلی میاخیل ته هم انتظار یو چې له ستودیو سره وصل شي. هڅه روانه ده خو تر اوسه پورې ښاغلی میاخیل له ستودیو سره وصل شوی نه دی. او همدارس خالد هادي ته انتظار یو د ښاغلی هادي ارتباط هم له ستودیو سره قطع شوی دی. ګوندي هغوی هم له ستودیو سره ژر وصل شي. استانزای صاحب، یو بله پوښتنه هم بیا هم د فرضیاتو په اړه موږ خبرې کوو. دا اوس دا ټوله بحث مو تقریبا د فرضیاتو په ارتباط ده. هغه دا ده چې که فرضاً دوی د طالبانو مخالفان وکړی شي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي یا اعلان کړي، صحیح ده چې هوایي حکومت به وي، صحیح ده چې تاسو وایئ چې جغرافیه په لاس کې نه لري، دوی چیرته جوړولی شي؟ باید یو مرکزیت خو ولري، یو هیواد باید ولري. ظاهرا خو جنرال دوستم او یو شمېر نور د طالبانو مخالفان په ترکیه کې اوسي. آیا فکر کوي ترکیه به د دې شي اجازه ورکړي؟
زه فکر دوم کوم ته اجازه ورکړي د دې په خاطر چې د منطقې هیوادونه لکه ترکیه یا ایران یا تاجکستان و پاکستان دغه هیوادونه له طالبان له حکومت سره رابط لري، که څه هم د تعامل په سطح دي د رسمیت په سطح نه، نو دغه په خاطر هغوی نه غواړي چې هغه خپل منافع په خطر کې واچوي. یا فرض کړه د ترکمنستان حکومت یا نور چې هغوی په افغانستان سره د طالبان له حکومت سره حتی تجارتي ارتباطات لري او هغه منافع هغو ته مهم دي، نو دغه سه جلا وطن حکومت جوړیږي. ممکن په یو اروپایي هیواد کې د یو کلب صفت باندې پات سي په رسانو کې ممکن یو څه خبره ده. لږه سطح نه فکر نه کوم چې په دغه اوسنیو شرایطو کې هغوی مخې ته ولاړ سي. او که د نړۍ لوی هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه یا امریکایي هغوی تر هغه وخته چې له طالبانو سره په دغه د دریزه به اصطلاح د کشدار مریض رابطه ساتل دي چې فرض کړه همدغه اوس امریکایان د طالبانو حکومت تمویلوي، هغه هم دې ته په اوسنیو شرایطو کې حاضر نه دي. داسې فرض کړه د امریکا کوم کانګرسمن یا فرض کړه په انګلستان یا فرانسه کې هغه خبرې و چې هغه محض د دې په خاطر چې د هغو مخاطب د هغو خپلو ښارو منطقو کې د خپل نمائندگان هغه خپل د ولس نمائندگان مخاطب دي. د افغانستان اجنډا اوس د نړۍ په سیاسي مسایلو کې په صدر کې واقع نه ده چې هغه سیاستمداران دې ته مجبور سي چې هغه نړیواله ټولنه خپل مخاطب وګرځوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. میاخیل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. له تاسو څخه به مې هم لومړۍ پوښتنه هم دا وي چې آیا د طالبانو مخالفان فکر کوي دومره سره یو کېدای شي چې په یوه جلا وطنه حکومت باندې توافق وکړي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او قدرمن ستانزي صاحب ته. زه د سعید صاحب د خبرو سره موافق یم. زه فکر کوم چې نه دی توافق ته رسیدلی شي، نه داسې شرایط مساعد دي چې دی جلا وطن حکومت اعلان کړي او هغه د افغانستان په درد وخوري او نه وته شاید چې څوک
ځان شرایط نه دي مساعد. شرایط په دې خاطر ځینې به مساعد دي چې د طالبانو حکومت څوک په رسمیت نه پیژني.
اول خدا ده چه سیاسی اړخ باندې موږ داسې یو منظم سیاسی جریانونه نه لرو چې هغه د افغانستان نمایندګي وشکلی او یا په نو په دې خاطر باندې اول دغه تشکیل د حکومت په طرف هم وي پراس کې به څوک وي دا امکان نه لري. دویم مسله چې محمود یادونه وشوه لکه د ځای مسله ده چې کوم ملک به د ځای ورکوي، څوک به حمایه کوي. آیا دا حکومت جلا وطن دا په داخل د افغانستان کې کوم رول لوبولی شي که نه شي؟ زه فکر کوم چې داسې یو اوایي خبرې دي او د افغانستان په
افغانستان کې رول لوبولی شي یا نه دا به بیل خبره وي. لیکن که چیرته اوس فعلا دنیاوال یوازې له طالبانو سره خبرې کوي، تاسې د دوه کانفرنس ولیدو بل څوک دعوت نه کړل ځکه چې طالبانو ویل چې بل څوک نشته، لیکن که داسې یو مرکز یا ادرس پیدا شي بیا به هر ډول خبرې چې د افغانستان په اړه کیږي هغه به هم پکې ګډون لري. دا له سیاسي نظره یو گزار ده طالبانو ته کنه؟
نه، د دوهې په کانفرنس کې تاسو اول کانفرنس کې نه طالبان پاغي کې وو او نه د طالبانو
مخالفین
په دویم اول کې. په دویم کې بیا د طالبانو مخالفین وو، طالبان پکې نه وو. دریم کې بیا طالبان وو. نو اصلا د دوهې کانفرنس د ملل متحد د امنیت د شورا د فیصلې په اساس باندې هلته رامنځته شوی دی. زه فکر کوم چې وسلی وخت کې معقوله لار همدا ده چې همدغه د امنیت شورا کومه فیصله چې وروستۍ شوې ده او فریدین اوغلو کوم راپور هلته وړاندې کړی دی او هغه د امنیت شورا لخوا تایید شوی ده، یوازنۍ لار همغه ده چې د هغې دپاره د تطبیق میکانیزم پیدا کړي او د تطبیق په میکانیزم کې ته هیڅ خواوې نفي کولی نه شي او بالاخره یو مشرکه تګلاره رامنځته شي چې بین الافغاني ډایلوګ دپاره زمینه مساعده کړي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې نورې هرې هلې ځلې هغه نه نتیجه ورکوي او نه یو څو کسه یو څو محدود کسان سره راټول شي او چې موږ یو جلا وطن حکومت جوړوو دا به د افغانستان دپاره مشکل حل کړي. نه داخلي شرایط دا برابر دي، نه منطقوي شرایط دا برابر دي او نه نړیوال د دې حمایت کوي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لار همدغه ده چې کومه فیصله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده او هغه تطبیق شي.
بله، لیکن امنیت شورا او ملګرو ملتو ډېرې غوښتنې له طالبانو څخه کړي دي. طالبانو نه یوازې چې د نړیوالو غوښتنې نه دي منلي بلکې لای افراد ته زور ورکړی دی. ظاهرا خو داسې معلومیږي چې طالبان هیڅ شی نه مني.
خدا خود طالبان خود که شک نشه چه اغا سنه منی خو هر تو چه اوله که رایشی هم دغا سی فکر که چه هر تزمون پا کنترول که دی یا دغا کاذب غرور چې دی پیدا شوی دی، فکر کوي چې دی دنیا ماته کړې ده، دا خبرې سمې نه دي. نو تر څو چې طالبان ولسی او نړیوال مشروعیت پیدا نه کړي، د افغانستان ستونزه نه شي حل کېدلی. البته دا په خپله زمینه دې ته مساعده چې نیابتي جګړې او رقابتونه په افغانستان کې وي، او هغه د افغانانو په ګټه نه دي، د منطقې په ګټه نه دي، دنیا په ګټه نه دي. بالاخره طالبان په دغه شکل باندې خپل حکومت ادامه نه شو کړی، و دوه درې کاله په سره په قدرت کې وي، خو په خپله دغه حکومت د دې نه شړېږي او د دې مدیریت نشي کولی، ځکه چې د افغانستان نفوس وزیده په شوی ده، تقاضا د خلکو سره فرق لري، او په خپله طالبان په منځ کې هم اختلاف د نظر موجود دی. دغه د موجوده کړنلارو سره چې یو څو افراطي مولایان په قندهار کې اجنډا تعین کړې ده، اکثریت یعنی هغه د طالبانو مشران د دې سره موافق نه دي. په خپلو بیانیو کې، خپل لیکونو کې دا یعنی اظهار کړی ده. اما دا چې څنګه د دغه بحران نه وځي، دي چې اختلاف د نظر موجود دی، هم د طالبانو په منځ کې، هم د منطقې، هم د افغانانو، هم د دنیا په منځ کې. نو په دې خاطر ویو چې هماغه د ملګرو ملتونو کومه پریکړه چې د خاص استازی تعین شي، ځکه چې تضادونه زیات دي، چې یو اجماع رامنځته شي، او اجماع د تګلاره باندې نه، په اشخاصو باندې. که موقت حکومت جوړیږي او اعلان خدا بیا د اشخاصو مسله د خپلو مزو کې په سر وزارتونه تقسیموي، هغه به نه عادلانه وي، نه پخوا نتیجه ورکړي او نه اوس نتیجه ورکوي، نه په راتلونکي نتیجه ورکوي. موږ باید په سیستم باندې فکر وکړو، سیستم چې هر څوک رامنځته کړل هغه بیا قابل د قبول دی خلکو دپاره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د افراد رول په دغه سي حالت کې چې پراګنده وي، وحدت نظر نه وي، نو بیا چندان مهم نه دی.
لکن ما مخکې دا یو خبره وکړه میاخیل صاحب، چې کله یو څوک په کمزوري موقف کې بیا هغه له زیاتې غوښتنې څخه ډډه کوي، بیا هر څه مني سره، او هغه اختلافات هم هیروي. نو فکر نه کوي چې د طالبانو مخالفانو به له دې زمانه او وخته له خپلو ماتو زده کړه کړې وي، او له هغه غوښتنو څخه به نور تیر وي چې پخوا یې درلودې؟
فکر کوم چې تر اوسه پورې لا ډېره زده کړه نه ده کړې. هغه څوک چې د جنگ طرفدار دي، هغه څوک چې وسم فکر کوي چې په افغانستان کې به بیا نړیواله راځي او د دې حمایت به کوي، د دغه کسانو په فکر کې ذهنیت کې تغییر نه راغلی. متاسفانه چې افغانستان اوس دغه سیاسي وضعیت، افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دی، طالبان هم د دغه څلوېښت میلیونه نفوس یو وړه کتله ده، او د دې دغه نظامي مخالفین چې کوم یو دي، دا هم یو وړه کتله ده. په منځ کې لوی خلک د افغانان دي، او اکثریت افغانان په افغانستان کې یو قانونمند مشروع ولسواک نظام غواړي. په هغه صورت کې که طالبان ته چاره ورکړله، خلک یې مني سره. خو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې لا واټن ډېر زیات دی چې موږ یو صحیح تفاهم ته افغانان ورسیږي او بالاخره یوه لاره را پیدا شي. خو دا د افغانانو په ګټه ده، څونه چې وخت تیریږي افغانستان کې افراطیت اضافه کیږي، افغانستان وروسته پاتې کیږي، افغانستان کې د نیابتي جګړو رقابتونو لپاره زمینه مساعده، او دا د چا په خیر باندې نه ده.
بله، ډېر زیاته مننه میاخیل صاحب. استاد ستانیزی، فکر نه کوي چې حتی د طالبانو مخالفان یو هوایي حکومت جوړ کړي، هوایي په دې خاطر بولو چې جغرافیه به په کنټرول کې نه لري، په خارج کې به وي، د طالبانو د رسمیت پیژندلو چانس به نور هم کم شي ورسره؟
خبره دالته رسیده، مخالف یا جلاوطن حکومت څوک جوړوي؟ تر اوسه موږ په افغانستان کې یا خارج له افغانستانه داسې ډلې نه لرو چې هغه د دغونه تقریبا عام شمول یا در برگیرنده اصطلاح کار ځینې واخلو. مشکل دغلته اوس دا چې طالبانو په دغه ټول سیاست کې دوه کلمو باندې د ټول سیاست را څرخي. یو تکبر ده، یو د عبرت موضوع ده. دوی خپل تکبر ته نه دي متوجه. دوی ډیر مغرور سوي دي، فکر کوي چې دوی امریکا ته شکست ورکړه. حال دا چې امریکا د اوکراین په خاطر خپل نظامي سیاستو د اولویتو په خاطر له افغانستان هغه ووتله، ځکه د امریکا د شتون په موجود په وخت کې په وروستی درېو کلو کې طالبانو درې امریکایان هم نه دي وزلي. طالبان په د دوهې له لارې افغانستان ته راغله، نه د جنګ له لارې. د جنګ له لارې پاکستانیانو راوستل. اوس خبره دلته ده چې د دغه غرور او تکبر له خاطر یو او داسې له تاریخ نه دوی عبرت نه اخلي. دوی چې هر څونه معطل کوي هغونه خپل قبر ژور کینی. نو مشکل همدغلته ده چې طالبان اوس په دغه غرور په خاطر باندې له تاریخ نه نه عبرت اخلي او نه هغې ته یې پام ده. دوی فکر کوي چې دوی به تل تر تله وي او که طالبان سقوط کوي له خپل منځه سقوط کوي. فکر کوم د دې احتمال ډېر زیات ده چې له خپل منځه دوی یو بل سره.
همدغلته سوال هم دا ده، داسې یو هوایي حکومت یا جلا وطن حکومت که چیرته موجود وي او د طالبانو په منځ کې هر ډول ګډوډي راځي، دا به یو متبادل ځان بولي، ځکه چې بیا به ګډوډي وي، له طالبان به په خپل منځ کې سره اخته وي او دغه حکومت به بیا له دې موقع ښه استفاده کولی شي.
از فکر نکوم. موږ څو ورځې مخکې د رشید دوستم یو مرکه مو اورېدله چې هغه وسمل چې امریکا موږ سره خیانت وکړ، موږ څونه طالبان دوی ته ووژلو، قندوز کې همدا ووژل. هغه یعنی په داسې بې تفاوتي د ملت په مقابل کې دوی اوس هم د خپل د جنګ سالاري خبرې کوي، د هغو خبرې تیرې دي. موضوع دلته داسې د افغانستان سیاست په تېر 45 کلو کې سیاست جنګ محور و. اوس هغه څوک چې سیاست ولس محور جوړوي د هغه لپاره کار زیات ده. د دې په خاطر چې د افغانستان لوی رهبریت له داود خان و موسی شفیق و نور لو رهبران میوندوال و دغه خلکی وزل سوی دی، یعنی موږ ته سیاسي میراث کم پاتې ده. تیرو څلوېښتو کلو څه کار څه ده که نه ده د جنګ په میدان کې، یا د جهاد په نامه، یا د طالب په نامه، یا د جنګ سالار په نامه باندې، د موږ سیاستون تر اوسه هم جنګ محوره دي، نه ولس محوره دي، نه ملت محوره دي. که ملت محوري ته هم راځي، بیا ملیت محور کېږي، چې بیا د هزاره او پښتون تاجک موضوع مطرح کېږي، نه د افغانستان موضوع. لوی مشکل دغلته ده د یو جلا وطن حکومت د جوړولو لپاره.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. حاجي صاحب، که د طالبانو موضوع یوې خواته پرېږدو، د طالبانو د مخالفانو په اړه که خبرې وکړو، څه فکر کوئ دوی عمده مشکل څه دی؟ ولې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې حتی د خبرو تر حدم په داسې یو شي باندې موافقې ته ورسی شي، په داسې حال کې چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي، په عملي ډګر کې ماته خوړلې ده. په څو وارې مې دا خبره تکرار کړه، کله چې څوک په کمزوري موقف کې بیا ډېر تغییر کوي.
لومړی خو باید دا وایو چې د طالبانو مخالفین په خپل منځ کې سره یو ایدیالوجی باندې نه دی، یعنی دی خپله په خپل منځونو کې پر بیخي زیاتو ډلو ویشل شوي دي. حتی هغه ډله چې مثلا کچیرې موږ ورته وګورو، د احمد شاه مسعود دوه ورونه د خپل وراره سره هم فکر نه دي په ځینو مسایلو کې. غټ مشکل دا دی چې دی یوې ایدیالوجی ته کار نه کوي، دی یوازې هغه خپلو شخصي غشتونو، هغه خپلو هغه هوسونو ته چې دی مخکې مثلا د جنګ سالاري په وخت کې درلودل، هغوی ته کار کوي. یعنی تر اوسه پورې دی په دې نه دي توانېدلي چې یو ګډ داسې مفکوره رامنځته کړي چې هغه افغانانو ته هم د منلو وړ یې او خارجانو ته هم د منلو وړ یې. غټ مشکل یې یو همدلته دی چې دی پر یو فکر نه دي. دوامه دا دی چې دی په ولس کې هغه محبوبیت نه لري، یعنی ولسي ملاتړ د ځان سره نه لري. دی که اوس په ترکیه کې یا په وینا کې یا په نورو ځایونو کې ناستې کوي، هم بیخي د افرادو په شکل باندې دی په هغو کې دغه کوي. یعنی نه یو ګوند شته، نه یو ایدیالوژي شته، او نه یو داسې رهبري شته چې هغه دې ټول ورباندې راټول شي. دغه عمده مشکل دی چې دی نسي کولای چې ځان ته یو حکومت جوړ کړي، ځکه دا ډلې زر وارې سره یو ځای شوي دي، زر ځله سره پاشل شوي دي. د دوی هغه تاریخ خپله دوی ته هم معلوم دی، د دوی ولس ته هم معلوم دی چې دوی پر کومو غوښتنو باندې سره مشترک کېدلی شي، پر کومو بیرته سره پاشل کېدلی شي. یعنی د ډلو خپل یو وارې نه په بار بار باندې دا ثابته کړې ده چې دوی د خپلو شخصي غوښتنو په اساس باندې مخالفتونه کړي دي. مثلا ګوندونه یې بیل کړي دي، ډلې بیلې کړي دي. دغه اساسي مشکل دی چې دوی نه توانېدلی چې په یو ګډ دریځ باندې طالبان په وړاندې ودرېږي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه میاخیل صاحب. د طالبانو د مخالفانو په منځ کې ظاهرا څو ډلې دي چې ځینې فدرالیزم غواړي، ځینې د تزیغ په شکل غوندې خبرې کوي، مستقیما خو نه وایي خو بلکې دغه سی وایي چې که داسې شي نو هغه سی کوو، او ځینې بیا فکر کوي چې یو واحد افغانستان وي ټول پکې برخه ولري، یعنی متفاوت نظرونه دي. دغو نظرونو ته په کتو څومره احتمال ویني چې دوی دې یوې موافقې ته سره ورسی شي؟
زه فکر کوم چې دوه اصلا په دوه طبقو باندې موږ تقسیمولی شو. یو هغه دي چې په افغانستان کې د جنگ پلویان دي او غواړي چې طالبان د جنگ د لارې حل کړي، دی و هم په خپلو منځو کې سره یو واحد نظر نه لري. دویمه طبقه هغه کسان چې هغه د افغانستان تجزیه غواړي، افغانستان نه مني، افغانیت نه مني. هغه ډېر کم اقلیت کسان دي چې خاص دغه نه لري، اما اکثریت کسان چې د طالبان سره اختلاف لري دا د افغانستان ولس ته، د افغانستان نور سیاسیون دی، مدنی ټولنې دی چې دیو د طالبانو تګلارې سره اختلاف لري. نو په دې خاطر باندې البته جمهوریت چې سقوط شو هغه وخت کې یو شاک غوندې موجود و. دویمه مسله دا وه چې سیاسي ملي احزاب ورښونه که په دغه شلو کالو کې یا څلوېښتو پنځوسو کالو کې، نو اوس دغه کسان چې په افغانستان کې د سیاسي تغییر یا د سیاسي د خبرو د لارې د مسایلو حل غواړي، دی وسره ورور منسجم کیږي. په تاول مثال موږ په خپل جمهوریت غوښتونکو خوځښت دوه کاله مخکې پیل کړ، د څلورو نورو سیاسي جریانونو سره یو ځای شولو، د میاشتې په اخره کې د دوه نورو ائتلافونو سره یو ځای کیږو او دې ته توصیه ورکوو، ځکه تر څو دغه کسان چې نه د جنگ طرفدار دي او نه د طالبانو د اوسنی سیاست سره امغږی دي یا هغه تایید نه تاییدوي، دیو باید سره یو ځای شي، که دیو خپل اواز سره اوچت نه کړي، دیو متحد نشي، نو بیا میدان همدغه طالب او جنګسالاران
ته. تاسو د طالبانو د پالیسۍ مخالف یاست، دوی هم مخالف دي، که دوی له تاسو وغواړي چې دا د هدف یو دی دی ټولو داسې یو شرایط به برابرو چې په افغانستان کې انتخابات وشي، آیا تاسو حاضر یاست چې ورسره یو شئ؟
نه ګوره، اختلاف خو فرق لري سره. په تاور د مثال موږ په تګلاره باندې توافق کولی شو، نه چې چا سره یو داعش هم د طالبانو مخالف دی، نو موږ خو د داعش سره یوځای کېدلی نه شو. نو په دې خاطر باندې د هر چا نظر سره فرق کوي. مخکې ما عرض وکړ چې که چیرې طالبان یعنی دا کوم حرکتونه چې کوم یو دي، که دی و په تګلاره باندې توافق ونه کړي او یوازې په اشخاصو باندې بحث وي، نو موږ نتیجې ته نه رسیږو، ځکه چې طالبان هم ته یو وړوکی اقلیت نمایندګي کوي چې هغه مغه طالب دی، ملا دی او بس د جمعتون نه راغلی دی، قدرت نیولی دی، بل چا ته څه هم نه ورکوي. دې خوا ته جنګ سالاران هم فکر کوي چې دیو به قدرت ونیسي نو بل چا ته څه هم نه ورکوي، دغه فارمولې نتیجه نه ورکوي. تاسو ګورئ د موقت حکومت کله چې روسان د افغانستان نه ووتل، هم یو موقت حکومت جوړ شو، چا د ماغه جنګي ډلو ترمنځ جوړ شو، په افغانستان کې نتیجه ورنکړله، بیرته داخلي جنګونه په افغانستان کې پیل شول. نو په دې خاطر باندې چې غواړو چې په افغانستان کې د وس او د آینده نیابتی جګړو مخه ونیول شي، نو دې لپاره یوازنۍ د لار در چې په یو تګلاره باندې چې هغه منل شوې تګلاره وي. په تا ور مثال دا به اساسي قانون دی چې یو ملک باید هغه ولري، دا اساسي قانون په چوکاټ کې، دا اساسي قانون په چوکاټ کې د نظام تعریف التوی، التا نور ارزښتونه چې کوم یو دي، د بیان ازادي وي، د خلکو سیاسي فعالیتونه وي، دا ټول په هغه کې تسجیل کیږي. نو په هغه صورت کې بیا انتخاباتو ته سړی ځي، که بیا همدغه طالبانو ته خلکو رای ورکړله، باید سړی ومني، او که بل چا ته رای ورکړله هم سمه ده. اما که دغه سي نه وي، یعنی حقوق د افغانانو یوازې د قانون په چوکاټ کې تضمین کېدلی شي، بل لاره نشته ده. نو زه دا چې نن کېږي سبا ته کېږي کال پس کېږي، دا جدا مسله ده. خود طالبان او مخالفین که سیاسي غیر مصالح اپوزیشن چکم یو ده، هغه په دې معنی عقیده لري او هغه څوک چې جنگ وایي نو هغه دغه وکړ دی.
ډیر مننه، سلامت اوسه. کورودان اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنه ازادي رادیو
شبر صاحب سلامونه.
مهرباني کوي هر څوک چې تاسو ځان راو پیژنه.
مننه خوشاله و سه محمد علی احمدیانه بغلال می زنگ والے محترمه اول خو دل منو سلامونه وایم شبر صاحب مو تا چې کوګور افغانستان کې دغه سیاسي مو تا چې دغه وسنی طالبان دي نو زه په هر کې چې زیاتره وختو کې مو تا چې دغه 15 کال چې ګورو دي دغه ساره طریقې جنگ و تقریبا خلک بیکار دي افغانستان کې نو دی وګوره افغانستان کې هغه کومونه راغله تقریبا د څه په هر کې جامعات راغی مثلا ایز راغی مثلا ډیرو یله د ټول خلکو نه استفاده وکړي شبر صاحب وګوره چې ان خلک بیکار وو پریسورته ویله په مغلا روان یعنی په نو افغانستان کې وسم ک افغانستان کې کار پیدا نشي په پیدا نشي بیا هم باسانی باندې افغانستان کې جنگ راځي یعنی هغه کسان چې جنگ والی جنگ کوي یعنی جنگ لارې ته اسانه کاری یعنی په ټول کې شو ګره دوی د اسانه خلک لا سره وړي تقریبا استعمال یې یعنی ملکی کار شي پرې زمونږ دي نو په ټول کې باید افغانستان کې په هول لري خلک هغه وطن کې ځنی هغه خپل کلتور کې ځنی نو شال د ما په نظر د رسول به کمی شي نو چې موږ ګورو موږ تاسو خدای ټول مرو د کتا چې په جنگ کې ګیر ک نو څو فار د مسولې د ورور بس تا چې بدبختی سره څوک باجه څوک مسافر وګوره څوک مایانو خړه دغه بدبختی له دغه غټانو د شبر چې سیاست لري
ډیره مننه ډیره مننه
په دغه کلاس پکې شي
سلامات اوسه بل اوریدونکو هم روز ځان راو پیژنې او ساجی رادیو مرحبا
السلام علیکم شبر
و علیکم السلام تاسو ټول ز شبر کړمه خیر دی زه اسمت ساروان یم مهرباني
ساروان صاحب په ډېری بخانی سره جوړ په خیر
سلامات اوسه مهرباني
سروان صاحب ګوره په ټول هیوادونه یا ټول دمګام سه هیوادونه اپوزیشن ټول هیوادونه لري ولې اپوزیشن په امغه هیواد کې وي په امغه هیواد کې دوی خپل هغه برحق غوښتنه د حکومتونو څخه کوي لکه لاندې مثال پاکستان دی یا ځینې نور ایران او ځینې نور که هیوادونه دي امریکا خپل دا ګوره اپوزیشن لري افغانستان اپوزیشن یا د کوم چارواکي چې اوس دوی وایي چې موږ په افغانستان به هر یو جله حکومت جوړو یعنی یو دغه حکومت چې په افغانستان کې بنوي جلا وطن به موږ چې څه کوو مغه به په افغانستان کې به وینه تو یو په افغانستان کې د وینه تو یولو لپاره نور ځای نشته د
دوی څخه یو پښتنه دغه خلک چې وایي چې جلا وطن حکومت جوړو آیا دوی ته فکر کوي چې طالبان به اجازه ورکړي چې داخل ته ورشي او ولته اپوزیشن ووسی او د طالبانو پالیسي نقد کړي
شبر صاحب ګوره په افغانستان کې د دوی غونتی سلحاو خلک دلته شته دي د تیر حکومت دلته خلک دلته شته دي د پیل حال زغفله مثلا د تیر حکومت نه نفر یم دلته شته دي نکتم کوي ګوره تنقید کوي ولی دوی ته ویل دي چې تاسو راشه په دې وطن کې ووسیږئ د افغان وګړي په چیر باندې ژوند وکړي کوم کې څه مشکلات وي موږ دا مشکلات را پګوته کړی په افغانستان ته چې اول دی افغانستان د اسلامي امارت حکومت راغی په لومړی یو کال کې ګوره څومره غټ مشکلات لرل ولې ورو ورو دغه مشکلات حل کیږي او دغه سیرې دغه خلک دوی کچرته افغانستان ته راځي په افغانستان کې بیا وینتو یي یا افغانستان ته مثلا یو چوکی ورکي اول من حیث دی افغان زین ور سره نه منم ځکه نه ور سره منم چې دوی ګوره دلته تکرار سوي دي تکرار سوي سیرې دي کمرشل دوستمو که مثلا دا نور دوی تکرار سوی دی په افغانستان کې وینه توی کړي دا افغان وژنه یې کړي دا تعصب ته کار کړي دی باور وکړه چې دوی دغه څه نه دی کړي چې مونږه لاسترندنه
وره تاسو نظر مو مو باوریدو کور ودان یو بل اوریدل کوم شته تاسو هم ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
شمار صاحب عبدالحی محمدی احمد کندهار السلام علیکم
مهرباني کوي
سلامونه وایم
سلامات اوسئ مهرباني
سلامونه وایم زما غږ اور دو سلامونه وام ډیر مننه یو جان مننه چې بار صاحب سمه مؤخرات چې بار صاحب په بیسه کې وخت خبري ال ور ما د کمانډان رئیس په سماجي کستانه وکړه او اته لاس کاغذ مخبر ول مال څه څه ګټ ول دوز ما پلار کمانډان دې ما پلار ول زمر ګټ په جنگ کې ده نو په خبر راځم چې بار صاحب استغفر الله استغفر الله چې دوستم حکومت جوړي چې د طالبان پرېږدي چې بار صاحب نه وای ولا کته دې نه ولا کې دې ورغدم نه ولا کې زمرات کې طالبان را وغوړ ولا کده ول سپریر دی وروره د خدای ریاض برای خدای د مرمنز ما خبري اوري ورته ایس په جنگ نه جوړه پر ما پر دا خلک چې خلک دي ولا بریم څه جوړه وطن دا لا جرا او زموږ ورونه زموږ د کلمې ورونه افغانان دي مګر دا حکومت پیدا نه کی دا سر مده سیا خبر ما په یاد دي چې ساده ما حضور ته ناسم ولې وکاسه شګی دی وکاسه یری دی وکاسه سیمټ دی د خدای د توان په کوټه کې دا خبر کول دا نه سره ګډی دا نه سره ګډی وروره دا یو په ترکیه کې دا غواره طالبان په ځان امریکایان مارکه دي خلک په اقتصاد مارکه ولا ماته که په امریکا کې د سفارت وال ونه دی هغه مصر دوال 15 لک ډالر مصرف هغه د امریکا سفیر په وکینرو کښه مصیبات اگر دن نیاد وام ولله که دوام شکل لگن پخشی وام گر اکثر اغلب و
شر
کوی امده کوی چو کی آخرت ولی وطن آخرت کرد.
دیر من نه دیر من نه استاسی نظر باوری دل شون تکرار ویم. کردی وطن یه او بلاوری دن که هم آورو بیا با ملمانو تو ورسو میره بانی کوی. بانی کوی.
مغازوری.
بله استاسی جاگ آورو میره بانی کوی سه.
اول جرم داد دی سلور نیم زر مجاہدین پدشت لیلہ کی شیدان کو بنجان سوک شیدان ای تاجما خپل نظر ده دا کار پی اسلام کی پو قوان پو ساسی قانون کی پیو شکم نسدی ولی دا کار کول دوام خبر دادی پدی شل پال جنگ کی کوم نتیجه کوم لاسترالون رالو فتح دی افغانستان دا بربادی پرته طالبان دی بویل سمگ بیست کو اغم دی نکلو در حتا اسنافز واکون و سرو امریکایان و سرو دی پخپل اوس بیا برته دی حکومت چوڑی دی پخپل بدی خپل گریوان کی نگوری سمگ سو وکلو پا افغانستان کی بیا شی کو دا جنگ میدان خو مگ لیدل او مگ چیرول دی پخپل یا پو کابل کی ناس یا ترکیه یا امریکا کی دا کارونه کول
استاد ستانیزی ته استاد لبرانی اوردون که مو احمدی صاحب له بغلان څخه غالبا دویل چې خلک بیکار دي او چرته چې خلک بیکار وي جنگ ته پاسان سریږي نو کدی د دې طالبان مخالفان وی خواته پریشتو او کوم کارونه چې خپل طالبان کوي دا فکر نه کوي چې په یو نه شکل سره بیرته جګړه ته دوی لار هواروي
زه فکر کوم د افغانستان عمده مشکل دغه ده چې موږ لکه محکمه ویل د موږ پاخه او په مجرب سیاستوال له صحنې نه وستل سول مرسل هغه خلاصو هغه څوک چې اوس سیاست کې په افغانستان کې دا په یو شکل نه په یو شکل سره دا جنگ سالار دي د خاطر چې د دوی مدرسه د جنگ ده دوی د جنگ په میدان کې یو څه زده کړي یو څه اعتبار ترلاسه کړي ده جهاد کوي په هر نامه باندې چې دغه په اعتبار دوی سیاست کوي د دې مشکل دا ده چې مثلا تاسې یو څوک کار وکړي او هغه چا چې ښکار کړی دی او غرڅه یو څه شی ویستلی دی هغه راوړي اوس وایي چې دا نو پخوم یم زه د دې په خاطر چې ما ښکار کړی دی نو تاسې چې وخت قصاب راولئ په قصاب اشپزي کوئ نو تاسې د سمې اشپزي توقع مه لرئ دغه ټول څه دي په یو شکل نه اوس د طالبانو خپله تجربه د حکومتداري تجربه نه لري په دې برخه کې تعلیم او تحصیل نه لري د دوی ټول وخت په جنگ او په جهاد او په دې کې تیر شوی ده دا چې هغه ښه دي ابد هغه ته موږ نه ځو منتها دا اوس دلیل چې افغانستان زیاتره مسجد ته ورته والی لري نظر یو هیواد ته په دې په راس کې ټول ملایان ناستی دلیل هم دغه داسې دوی د دولتمندۍ تجربه نه لري دوی وایي موږ امنیت رامنځته کړو خبر داره چې هغه بی امنیتي هم دوی رامنځته کړې وه اما بی امنیت په خپل ذات کې د چا ګیډه نه مړیږي خلک وږي دي لکه چې تاسې میلمنو هغه ته اشاره وکړه اقتصاد همدا اوس د امریکا پیسې ورنهسي طالبانو ته طالبان خپل سقوط کوي نو مشکل دغلته ده چې موږ یو د یو داسې یو قشر چې رامنځته سي چې هغه که په موږ په مخالف وي که په موافق ډله کې د حکومت په راس کې که په مخالفت کې هغه باید د حکومت کولو تجربه ولري متاسفانه د جمهوریت په وخت کې په اته څو نیمایي اقلم په نیمایي برخه کې هسې خلک رامنځته سو چې هغوی دغه تجربه زده وه منتها هغه هم حتی په دې نامه باندې توهین سول چې دا متفکر دي یعنی فکر کول هم دوی ته عیب و اما کلته یو جنگ سالار په راس کې ناست وی ممکن دغه خبرې نه وای کړې د ما مقصد دا نه ده چې زه له چانه دفاع وکړم په دې چې زه هیڅ وخت مې حکومتو کې کار نه ده کړی منتها د افغانستان خلک باید دې سره عادت ولري چې یو دیموکراتیک نظام څنګه رامنځته سي او د امنیت تر څنګه باید د فساد اخلاقی اداري د نور فسادو مخه هم ونیول سي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې. حاجي صاحب، په همدې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ د اوریدونکو نظر دا و چې خلک ګوزګار دي او طالبان خو خلکو ته کار هم نسي ایجادولی، حکومت یې هم دنیا ول په رسمیت نه پیژني، او کوم کارونه چې دوی کوي په آینده کې هم ورته هیله نشته چې له دنیا سره به اړیکې شي کړي. نو په داسې حالاتو کې خلک بالاخره جنگ ته تیاریږي، که له یو ځایه ورته امکانات برابر شي نو په اسانه جنگ ته زمینه مساعدی شي.
زما په نظر باندې اوسنۍ د طالبانو تګلاره خپل یو جګړې ته لار خلاصي، یعنی دا په دې معنا باندې چې مې زرما ټوله زما باندې دی په تیرو تیر حکومت کې و کاله کې دا تجربه وکړله چې هیڅ دوی ترلاسه نه کړل، یعنی و کاله تقریبا و کاله کې د دې حکومت بېرته راوپرځول شو. او مشکل دلته دا ځای دی که نړیوال یا د طالبان مخالفین مثلا هر څومره ودې کار ته زړه ښه کې چې طالبانو په مقابل کې ودرېږي یا مثلا حمایه کړل سي، ولې دا ځل په هغه رقم لکه چې نړیوالو تیر په 2001 کال کې پر افغانستان باندې حمله وکړل او داخل مستقیما افغانستان ته داخل شول، ګمان نه کوم چې کم هیوادونه به دې ته زړه ښه کې. ولی یو شی دی چې دا ځل کچیر د طالبانو پر ضد باندې کم اقدام کیږي یا طالبانو پر ضد باندې کم پاڅون رامنځته کیږي، هغه داخله څخه وي یا به د دې خپلو مابینځونو څخه راپورته کیږي، ځکه په دې خاطر باندې چې ولس یو ورځ نه یو ورځ تر پزې راځي او پاتې سو د نیابتي جګړو دپاره به دا د سونګ توکي دغه بیکاري او د اوسنۍ حالت و د طالبانو څخه ناخوشي ممکن دې ته یو د سونګ د توکو په شکل باندې یو لار خلاص. غټ مشکل دا دی چې طالبان که خپلو ځانونو کې اصلاحات رانه ولي، لکه څنګه چې دی په دوحه کې د ملت سره د نړیوالو سره ژمنه کړې وه چې موږ تغیر کړی دی، موږ هغه اکسټریمیزم ته بیا نه ځو. اوس دا دی تازه لیدل کیږي چې دی تر هغه تیر حکومت هم ژور اکسټریمیزم ته روان دی او دغه شکل پالیسی خپله د فنا کېدو دپاره یو اصل ګرځېدلی سي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، یو بل اوریدونکي مو وویل چې اپوزیسیون هر هیواد لري، افغانان هم کولی شي چې ویل لري، څوک چې له طالبانو سره مخالفت کوي راډی شي په داخل کې دي انتقاد وکړي، تاسې هم انتقاد پیل لري، آیا دا درته ممکنه ده چې افغانستان ته لاړ شي او هلته په طالبانو باندې نقد وکړي؟ میاخیل صاحب
نو اول خدا ده چه دا طالبان په خپل یو د اپوزیسیون په شکل باندې موجود دی، مشران چیرته وو؟ خو ټول په کراچۍ او په اسلام آباد او په کوټه کې وو، او یا په دوحه کې په لوکس هوټل کې ژوند کوو. نو دیو بیرون وو، همدغسې که دیو د پاکستان مثال هغه مخکې راوړو، بېنظیر بوټو چیرته و؟ ډېر وخت تبید و، بیا وروسته خپل هیواد ته راغله.
زما سوال دا چې آیا زمینه مساعده ده، آیا طالبان انتقاد
زغملی شي؟ د ځکه نه ده چې تاسو ګورئ چې د یو فیسبوک په لایک کولو او پوسټ باندې دیو کسان نیسي، هغه تهدیدوي او حتی وژني. نو په دې خاطر باندې او دیو په خپل اعلان کړی دی چې سیاسي فعالیت لپاره دیو د عدلیې وزارت اعلان وکړ چې ټول احزاب لغوه دي او سیاسي فعالیت لپاره اجازه نشته ده، نو هر څوک چې راضي باید تسلیم شي. نو دا زه فکر کوم چې دا قابل د قبول نه ده، و هم دا علت چې اختلاف د طالبانو سره موجود ده. که چیرې داسې وي چې بیان ازادي هلته وي، هر سړي د مطبوعاتو ازادي وي، وار سړي کولی شو چې خپل سیاسي فعالیت وکړي، نو خو بیا د طالبانو سره مشکل هم نه و. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا امکان هم نه لري او دا مشکلات موجود دي. نو ځکه سیاسي مشران چې کوم دي او اوس هم د افغانستان نه هر ورځ خلک وځي، بعضې وخت کې بعضې دوستان وایي چې هلته دغه کوم کسان چې په داخل کې پاتې دي، آیا طالبانو د دې نه څه استفاده کړلې چې دوی بیرون نه کسان دعوت کوي؟ نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دغه عمومي تګلاره د طالبانو لکه زندان کې اوس د امنیت مسله کوي، خو زندان کې امنیت دی، خو خلک په زندان کې ژوند نشي کولای، اقتصاد ښه کېدلی نشي، وطن ته خلک تللی نه شي نو هلته سرمایه ګذاري کولی نه شي. نو زه فکر کوم چې یوازنۍ لاره همدغه ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمنده ولسواک حکومت رامنځته شي. دا چې کله رامنځته کېږي څه ډول رامنځته کېږي وخت به نیسي، خو همدغه لار ده. بله هره لار چې ته فکر کې یا به جنګ ته
کله خو بېلا پرېږدو، لیکن څرنګه به رامنځته کېږي دا سوال دی چې
ګوره. اول دار چې په خپل طالبان هغه محبوبیت چې دراتګ نه مخکې درلوده وسې نه لري، هغه حمایت چې دی د ولسونو او دنیا په منځ کې پخوا درلوده وسې نه لري، ځکه دی ویلو چې دی تغییر کړی دی، اما هیڅ تغییر یې دیوندې کړی او د بدونه بدتر شوي دي. صحیح ده چې اوس فعالیتونه روان دي چې د طالبان مخالفین دی سره یو ځای شي، هغه څوک چې په ولسواکۍ او د قانون په حاکمیت او په سیستم جوړونې عقیده لري، او په عین حالت کې د ملګرو ملتونو یعنی د منطقې هیوادونه او دنیا هم فکر کوي چې دغه موجوده وضعیت دا دوام پیدا کولی نه شي او دا د چا په ګټه مانم نه ده. نو دغه هلې ځلې روانې دي چې وستاسي ولیدل چې یو خاص هیئت ملګرو ملتونو وټاکه، هغې د سیمې نه لاړو ارزونه وکړله، د ارزونې په نتیجه کې هغې د شورا امنیت ته ورکړ او هغه فیصله په شورا امنیت کې ومنل شوله. دا چې د تطبیق میکانیزم لپاره تفاهم باید وشي، دلته یو اختلاف ځکه د افغانستان مسله کې نه افغانان د پامه غورځولی شي، نه د منطقې هیوادونه د پامه غورځولی شي، نه دنیا. نو ځکه چې همدې و هم د افغانستان په ورانه کې رول درلوده و هم په جوړونه کې رول لري، نو لکه یو اجماع چې د دې و ترمنځ رامنځته نه شي تر هغې پورې په افغانستان کې ثبات راغلی نه شي. او د طالبانو دغه نظام چې په دغه شکل دی، یعنی دا نه افغانانو دپاره قابل د قبول دی، نه د سیمې هیوادونو دپاره او نه د دنیا دپاره. نو دا تغییرات په خپله راځي، خو که د افغانستان مسله دومره ساده وي اوس په وخت حل وي، نو دا وخت نیسي. البته دا به مشکلات او خپل دغه به لري سره، خو زه فکر کوم چې دغه حل ځلې تاسو وګورئ هر مبارزه چې شروع شوې ده یو څه وخت نیولې ده، بیا تغییر راغلی. دا چې مثبت تغییر راغلی که منفي راغلی دی، خو دا تغییرات خامخا راتلونکي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ستانیزی صاحب، یوه اوریدونکو وویل چې دغه خلک چې اوس د جلاوطن حکومت خبرې کوي، دوی جرمونه کړي دي په شلو کالو کې څه کړي دي، اما دغه سوال د طالبانو په مورد کې هم صدق نه کوي.
کاملا صدق کوي، خو ما مخکې اشاره وکړل چې د افغانستان د تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کالو ټول سیاست د هغه چا لخوا نه مخې ته بول کېږي چې هغوی د سیاست تجربه نه لري، د جنګ د جهاد د ټولو شیانو تجربه لري، اما د نسل کشی ډېر یعنی مجرمین په دې سطح کې راغلي. اوس خبره په دې کې ده چې طالبانو ته لکه چې ما مخکې ویل یوازې د حل لار در سي هغه به د طالبان له منځه راکېږي. طالبان که هوښیار وي، یعنی دا فرصت اوس هم لکه چې میرخیل صاحب اشاره وکړله ډېر فرصت دوی له لاسه ورکړ، اما بیا هم ناوخته نه ده. طالبان دوه لارې لري، یا به د خلکو ترڅنګ درېږي د ولس ترڅنګ، یا به ولس ته مخامخ درېږي، مقابله به ورسره کوي. تر اوسه دوی ولس سره مخامخ ولاړ دي، ورسره مقابله کوي. د هغه په خاطر ده چې په افغانستان کې اوس د قانون حاکمیت نشته، موږ ولسي جرګه نه لرو، هیڅ شکل جرګه شورا په هیڅ نامه نه لرو، ولس هیڅ مطرح نه ده. نو په دې انحصار د قدرت کې دوی څه د ترغه وخت د خلکو مخ ته ولاړ دي. اوس لکه چې بیا هم اشاره وسوله د افغانستان 3 میلیونه نفوس ده، اما دا څوک نه وایي چې له دې 3 میلیونه نه 10 میلیونه له افغانستانه وتلی. همدغه اوس که طالبان دا سرحدونه پرېږدي، زه فکر کوم چې په نهایت کې په دوه هفتو کې د افغانستان 15% کې نفوس له افغانستانه وزي، خلک تر دې حده بېزاره سوي دي. په داسې طالبانو داسې کارونه کوي چې خلک اوس نه یوازې له طالبانو بلکې د طالبانو له اسلام نه هم خلک متنفر دي. په دغه افراطي شکل سي دوی مخ ته بیایي.
عادي صاحب کلنډ وایست، تاسو ویل چې د طالبانو د مخالفانو هلې ځلې نتیجه نه ورکوي، نو څه شی نتیجه ورکوي؟ دا مو ادونه وکړه چې هر تغییر چې راځي د طالبانو له منځه به راځي، نو که د طالبانو له منځه کوم تغییر راځي هغه به مثبت وي، د افغانستان وضعیت به ورسره بهتره شي؟
نه، ځکه ما درته وویل چې په هر هغه حالت کې چې د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي هیڅ نو حکومت نشي کولای. حتی جمهوریت په تیرو شلو کالو کې د ولس ډېرې زیاتې غوښتنې د پامه غورځولې وې. یوازینی علت یې همدا و چې مثلا په کم سرنوشت باندې اخته سوله. تر څو چې ولس را خپل نه کړل سي، د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کول سي، هیڅ نوه طاقت، هیڅ نوه ډله یا افراد په افغانستان کې مثبت تغییر نشي راوستلی. تر څو چې دوی د ولس تراجع نشي او د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کړي. اوسنی حکومت کې غټ مشکل همدا دی چې طالب دغه نارې وایي چې راسي که په ما کې مشکل یې خو ما ته ووایاست، که ستونزې یې ما ته ووایاست. ولې کله چې د ستونزې خبره کېږي بیا ورته ویل کېږي، مثلا د مکاتبو مسله ده یا د ښځو مسله ده، کله چې د دې سره مخامخ موږ خپله شریکه کړې ده، همیشه دی دا وایي چې دا د غرب خبره ده. ولې نو د ولس خبره ولې دومره بابر مثلا مشران
عادي صاحب د خبرونې وخت همدلته پای ته رسېږي. د سیاسي چارو شنونکی خالد هادي د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد پروفیسر زمان ستانیزی او د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د خوځښت سیاسي چارو مسؤول شاه محمود میاخیل، له تاسې اوریدونکو څخه هم منندوی یو.